افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. دا ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلاکیدو لپاره د امریکا د هڅو هر کله کړي. یان سلطان برګوای ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل لپاره د هڅو ملاتړ کوي. دا سبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهید محمد عبدالي وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به لومړیتوب ورکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. دوستانو بیا مو هرکلی کو په یاد خبرونه کې پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب به هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پلی خمر کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي دي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. بشپړ خبرونه واورې په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا ناتو سرمنشي وایي ناتو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووزي. یان ستولتنبرګ پرون چهارشنبه په بروکسل کې هغه کانفرنس چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې وکړي. ښاغلی ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې بیړه نه کیږي.
We went into Afghanistan together. United
States, America, متحد ایالاتونه او ناتو متحدان په ګډه افغانستان ته ولاړل. د خپل حضور د راتلونکو په اړه به په ګډه پریکړه کوو. کله چې وخت مناسب وو په ګډه به افغانستان ووځو. هغه وخت به ووځو چې سم وخت وي. مونږ به ډیر وختي له افغانستان نه ووځو، خو هدف مو دا هم نه دی چې تل په افغانستان کې پاتې شو.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل هدف دا دی چې له افغانستان نه بیا د ناتو پر غړو هیوادونو د تروریستي حملو لپاره استفاده ونشي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 20,000 بهرني پوځیان دی ردی چې ډیری امریکایان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولی خمری کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمی تیر شپه په ټویټر لیکلی چې دا هوایی او مزکنی ګډ عملیات دي. د ښاغلي رحیمی په خبره تیر ماښام پورې په دغه عملیاتو کې 18 وسلوال وژل شوي چې د هغوی دوه قمندانان هم پکې شامل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په پولی خمری کې له څو ورځو راهیسې نښتي روانې دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي افغانستان د چابهار بندر لاله هندستان ته ټول ټال 200 مالونه صادر کړی دي. د دې وزارت وایاند وایي ورمورس هم هندستان ته د همدغه بندر لاله شل ټن انګور صادر شول. سمیر رسا پرون نازادي راډیو ته وویل
20 ټن انګور از مرز نیمروز چابهار
ایران دی. وایي موږ د نیمروز له پولې شل ټن انګور د ایران چابهار بندر ته صادر کړل چې لاغه ځای د کښتۍ په مرسته د هندستان ممبئی ښار ته ولېږدول شول. موږ درې اونۍ مخکې هم سل ټنه مالونه د همدغه بندر له لارې هندستان ته استولي وو. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایاند وایي په دغه مالونو کې د تازه میوې ترڅنګ وچه میوه، قیمتي ډبرې، حبوبات او نور تولیدات شامل دي. افغانستان د هوایي دهلیزونو له لارې هم اروپایي او د خلیج نورو هیوادونو ته خپل صادرات کوي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاکان کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل افغانستان دغه مسابقې ته چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې پیلېږي پوره چمتووالی لري.
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډله سره پیل کړي. دغه لوبه په 15 ورځ دوام وکړي او د کابل پر وخت 8 بجې او 30 دقیقې پیلېږي. د ویلو چې دغه سالي لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري.
افغانستان به د سپتمبر په 14 بل ټیسټ لوبه د ایرلند په وړاندې کوي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره مسابقه لري. دا مسابقه د 2022 کال نړیوال جام او د 2023 کال د آسیایي هیوادونو جام ته د غراوی په هدف ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال ټیم مدواتي مسول شمس امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
انګیزه ټیم ما بسیار بالا است. بازیکنان ما بسیار با انګیزه بالا و روی بالا
د وی سم د چې قطر یو پیوړی ټیم دی خو زموږ لوبغاړو ویلي چې مسابقې ته چمتو دي او مغواړو دی ویخې نتیجې لپاره د مسابقې ډګر ته ووزو. د افغانستان او قطر د فوټبال ټیمونو ترمنځ دغه مسابقه نن ماخام کیږي. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتۍ او اشخاصو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي دغه شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو برله تیل رسولي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دې شبکې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس ځواک او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغو مالي ملاتړ یې کړی دی. دا برتانیا پارلمان د هغه لایحه ملاتړ وکړ چې لمخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیول کیږي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو پرون وویل چې دغه مساوبه په 322 موافق او 299 مخالف رایو سره په لومړۍ مرحله کې تصویب شو. دوی په عین حال کې د لایحه هغه تعدیلاتو ته هم رای ورکړ چې له صدر اعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې له اروپایي ټولنې د برتانیا وتل د جنوري تر 1.5 وزنډوي تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د وتلو پر یوه بله موافقه سلا کیږي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي او نشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1.5 اروپایي ټولنې ووزي. هغه ویلي په دې برخه کې ځنډ ورته د منلو نه دی او له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې د هغه غوښتنې ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې پر 15 یې تر وخت مخکې د عمومي انتخاباتو لپاره مطرح کړې ده. او د ارمنستان د اساسي قانون محکمې حکم ورکړ چې د پخواني ولسمشر رابرټ کوچاریان نیونه غیر قانوني عمل و. پر کوچاریان تور پورې دی چې د خپل لسکلنې واکمنۍ په وروستیو اونیو کې د اساسي قانون نظم له منځه وړی و. د هغه واکمنۍ د 2008 کال په اپریل میاشت کې پای ته ورسېده. د کوچاریان مدافع وکیل آرام وار دیوانیان پرون خبریالانو ته ویل د محکمې حکم دا معنا لري چې د ده موکل باید نور خوش شي. دا لا څرګندونه ده چې کوچاریان به خوش شي او که څنګه او هغه تورونه چې ور باندې لګیدلی و ورڅخه لري شي کنه. دوستانو خبرونه ملازادې راډیوونه واوریدل وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د اصول پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هر کله کړي خو په عین وخت کې ویلي ناتو متحدان به په مناسب وخت کې افغانستان نه ووزي. په دې اړه او په افغانستان کې د اصول د هڅو په اړه په روانو پرمختګونو مو په یو ریپورت کې خبرو. دا به هم واورئ چې په کابل کې د گرین ویلج د کمپ ځایي اوسیدونکي وای دوی نه وازی دا چې په پرله پسې حملو کې قربانی شوی بلکې د ورته نورو حملو او ملکی تلفاتو په اړه اندېښمن دي. د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون ټاکنیز ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سولې ته لومړیتوب ورکړي. پر دې موضوع به هم رپورټ تر واورو. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې په واوري چې د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړ. ژوند په شیبو کې او د بشري او اساسي حقوقو پروګرام هم په دې یو سات کې له یاده مباسي. د ناتو سرمنشي له طالبانو سره د سولې پر موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د هڅو هرکلی کړی. ینس ستولتنبرګ وایي ناتو په افغانستان کې په ټول قوت د یو سیاسي حل د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې ده دا تړون د دې لپاره په افغانستان کې پوځي حضور لري چې بالاخره یوې سیاسي روغې جوړې ته شرایط برابر شي او د افغان ځواکونو ملاتړ ته به دوام ورکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل لري.
د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د روانو مذاکرو او هڅو ملاتړ کوي. ینس ستولتنبرګ دا خبره پرون چهارشنبه په بروکسل کې په هغه کنفرانس کې وکړه چې د لیتوانیا ولسمشر ګیتانس نوسیدا هم پکې حاضر وو. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل
We welcome the talks which are going on.
موږ د روانو مذاکرو هرکلی کوو او د امریکا د متحده ایالاتونو د هغو هڅو هرکلی کوو چې له طالبانو سره پر یو موافقه د سلا کېدو لپاره دي. فکر کوم په دې اړه چې
پر دغه موافقه به څه وخت سلا کیږي ډیر محتاط یم، خو د هغو هڅو کلک ملاتړ کوو چې د سیاسي روغې جوړې او سیاسي حل لپاره دي. باید په یاد مو وي چې ناټو ولې په افغانستان کې حضور لري. په افغانستان کې زموږ پوځي حضور د دې لپاره دي چې یو سیاسي حل ته شرایط برابر شي.
پرون د ناټو د سرمنشي تر دغو څرګندونو څو ساعته مخکې د افغانستان د جمهوري ریاست ویاند د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د پایلو په اړه اندېښنه وښوده. صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، څرنګه چې پخوانی امریکایي مقامات او سناتوران له طالبانو سره د هوکړې په اړه اندېښنه لري، افغان حکومت هم په دې اړه اندېښمن دی. د امریکا نهو پخوانیو سفیرانو او لوړ رتبه چارواکو تیره سې شنبه په ګډه اعلامیه کې د سولې د موافقې د راتلونکي په اړه اندېښنه ښولې ده. د سولې د راتلونکي لیدلوري په اړه دا ډول څرګندونې په اوسنیو شرایطو کې څه اغېز کولی سي؟ د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین په دې نظر دی چې حکومت یې ځان په تقابل کې نه اچوي.
زه فکر کوم د حکومت ځینې اندېښنې پر ځای دي، خو په اوسنیو شرایطو کې حکومت ته پکار نه ده چې د امریکې له سیاستونو سره د سولې په تړاو تقابل وکړي. که حکومت وکولی شي چې خپل سیاستونه د امریکې حکومت له سیاستونو سره همغږي کړي، زه فکر کوم په بین الافغاني مذاکراتو کې به حکومت فعاله ونډه ولري او ښه ځای به د سولې په سیاست کې ځان ته خپل کړي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو مذاکراتو وروسته تیر یک شنبه له قطر څخه کابل ته لاړ. زلمی خلیلزاد چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې بشپړې کړي، تیر سه شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي، له طالبانو سره په اصولو کې پر څلورو ټکو موافقه شوې ده چې په هغوی کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل هم شامل دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ پرون په خپلو خبرو کې ویلي چې د دغه پوځي تړون ځواکونه به بې وخته له افغانستان څخه ونه وځي، خو په دغه هیواد کې به د تل لپاره هم پاتې نه سي.
We will only do things which are in accordance with an agreement.
مونږ به له موافقه سره سم چارې ترسره کوو، ځکه نو باید مونږ د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ژمنې ته دوام ورکړو، هم پر روزنې، هم په سلام مشورې او هم په همکاري کې د غراز مالی ملاتړ سره. وروسته به ځواکونه د موافقه په نتیجه کې کمیږي.
وسله ول طالبان چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ مذاکرو ته نه دي حاضر سوي، یو شرط یې دا مطرح کړی چې له افغانستان څخه دي بهرني پوځیان ووځي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. بلخوا د ټایم مجلې په یو ځانګړي رپورټ کې چې د افغانستان د سولې په وروستیو هڅو یې خپور کړی، ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دې ته لیواله نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې یوه احتمالي هوکړه خپله لاسلیک کړي. ټایم په دې اړه د لوړ پوړو امریکایي، افغان او اروپایي چارواکو په حواله رپورټ ورکړی. دا مجله د هغه سرچینو له قوله چې د هوکړې له جزئیاتو خبر دی، وایي په دې احتمالي هوکړه کې څو مسلې تر اوسه لا روښانه نه دي. مجله زیاتوي دا احتمالي هوکړه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد نړیوالو سرتیرو حضور، د افغانستان د هغه حکومت دوام چې لویدیځ ملاتړ کوي او همدا اوس حاکم دی، او ان په افغانستان کې د جګړې خاتمه نه تضمینوي. تایم د افغان چارواکو له قوله وایي چې په دې سند کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لاسلیک به په دې معنی وي چې امریکا طالبان د یو مشروع سیاسي بنسټ په توګه په رسمیت پیژني او هغه نه غواړي داسې یو څه وکړي. تایم مجله وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورته دمګړی په دې اړه له تفسیري کولو ډډه کړې. تر دې مخکې زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی دی، ازادي راډیو ته په یوې ځانګړي مرکې کې ویلي و چې په وروستي پړاو خبرو کې له طالبانو سره په څلورو مهمو مسلو په اصولو کې یوې هوکړې ته رسیدلی دی. د زلمی خلیلزاد له دې مرکې لا څو ساعته نه و تیر شوي چې په کابل کې د قابلبای سیمې د گرین ویلج په کمپ انتحاري حمله وشوه چې پکې تر شپاړسو زیات ولسی خلک ووژل شول او لسکونه نور ټپیان شول. زما یو همکاره فیروزه عزیزی په کابل کې دغه سیمې ته ورغلې ده چې دوه ورځې وړاندې پکې انتحاري حمله وشوه. د دې سیمې خلک نه یوازې دا چې د وروستۍ حملې قرباني دي، بلکې تر دې مخکې هم د ورته حملو قرباني شوي او په راتلونکي کې هم د ورته حملو په اړه اندېښمن دي. نور حال له فیروزی عزیزی اورو.
محمد عثمان چې پر گرین ویلج کمپ چودنه کې د کورنۍ شل غړي ټپي شوي او کور یې هم ویجاړ شوی، نه پوهیږي چې د کورنۍ د کوم ټپي غړي په ټپ پټۍ ولګوي. دای وی د پنځم ځل لپاره د ورته پیخي له تکرار کېدو د مخنیوي لپاره د قابل بای لسیمه د دغه کمپ له انتقال بل لار نشته.
مو اله مله حیران موندم کې نیمه چور ته سیاسر ما کټمی وشتکای ما کې زده او زخمی
هم دا اوس حیرانم چې خپل ټپین چیرې راولم. ورور مې په 400 بستر روغتون کې د کوما په حالت کې دی. ورار مې هم همداسې. ورندار او بل ورور مې هم په وزیر اکبر خان روغتون کې بستر دی. میرمن او ماشومان مې هم ټپین دي.
دغه اولادای مو کله شي نمبر رقم بدر زده او زخمی است. از فامیل ما 20 نفر.
محمد عثمان وای تر دې وړاندې هم په همدې ځای کې د ورته حمله زیانمن وو. هغه تر دې دمه د خپل ویجر شوی کور د ترمیم لپاره د بانک پور خلاص کړای نه دی چې د دویم ځل لپاره کور ویجر شو.
داوری اول انمی خونه کی چپا شد بهدار پیسہ مایسا نه بود
په لومړي ځل می چکور و جوړ شو پیسې می نه لرلې شپک 2000 افغانۍ می له بانک نه پور کړی او کور می پری جوړ کړ لامه د بانک پور خلاص کړی نه دی چې کور می په کندواله بدل شو همدا حویلی می هم د بانک په ګرو کې ده اوس د ټپیانو غم خورم او کده بانک قرضې
مازوتر غم بانک بخوریم غم زخمیای خود بخوریم غم فامیلای خود بخوریم
د ټپیانو په ډله کې یو ځوان هلک چې 3 کال وړاندې پر گرین ویلج کمپ انتحاری حمله کې سخت ټپی شو او یو غوګي هم له لاس ورکړای ل دې به خبره چې بیا به هم لوړته برخلیک سره مخ کیږي حسیب الله وای
و خودم هم در یک عملی که بالای کمپ گرین ویلج شد از سایه چپ هایم گوشم
پر گرین ویلج تیر حمله کې گینه پخه غوګ او پختورګی می سخت ټپی شوی و میاشت بستر وم لا می ټپونه سم جوړ شوی نه دی چې بیا هم د تیر شپې په حمله کې ژوبل شوم خو اوس می هم په پخا و لاس کې چرشته
د گرین ویلج کمپ تر دې مخکې هم درې ځله تر برید لاندې راغلی وو او اوسیدونکي اندېښمن دي چې دا به ورستۍ حمله نه وي پر دغه کمپ د دوشمې په شپه انتحاري حمله شپارس ملکیان ووژل او د ښځو ماشومانو په ګډون یې یو سلو 19 نور کسان ټپیان کړل له دې سره د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلطوال هم په دغه کمپ کې د دولت ضد وسلوالو په حملو کې د ملکیانو په پرله پسې قرباني کېدو له امله اندېښمن دی او وایي چې ولسی جرګه به په دې اړه یو جدي بحث ولري
او کله چې جلسات د ولسی جرګې پیل شي زه هم د زابل د خلکو او د افغانستان د ولس په استازیتوب باندې به دا وړاندیز وکړم چې دا د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره باید پوځي قطعات که خارجي وي او که داخلي باید له دې ځای نه ګوښه شي او تر څو په راتلونکي کې د داسې مرګبار مخنیوی وشي
په افغانستان کې د ښکېلو غاړو له لورې په جګړو کې د ملکیانو تلفات د ملګرو ملتونو سازمان له جدي اندېښنو څخه ده او دغه سازمان تل ټینګار کوي چې ښکېلې خواوې دې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي
موک په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د سبات او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله او د ګډون او بدلون د انتخاباتي ټیم مشر شهدا محمد عبدالی وایي که سوله ممکنه وي تر انتخاباتو به سوله ته لومړیتوب ورکړي دا ډول چې دا ولسمشي د راتلونکو انتخاباتو په ترڅ کې کاندیدان دي پرونی په انتخاباتي غونډو کې څرګندونه کړې دي ناجی صافی د غونډې څارلې او پاړې ریپورت راکړي
د افغانستان د ولسمشري زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې د صوبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ یو ځلی بیا ټینګار وکړ چې تر انتخاباتو ورته سوله لومړیتوب لري خغلی عبدالله د یوې کمپنی غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د څوکۍ لپاره به ملي ګټې قرباني نه کړي
یو مسله په دې روښانه ده چې ټول د دې غوښتونکو دي چې سولې ته باید چې موږ او تاسو لومړیتوب ورکړو او علت او مخه هم معلومه ده او په دې کې زموږ دریز او د ثبات او د امپالنې ټینګ دریز بالکل روښانه دریز هیڅ وخت دغه کار ځان ته مناسب نه بولو چې د څوکۍ د حفظ په خاطر یوه دقیقه یوه شیبه خدای نخواسته په دامل کې وینه توی شي
همدارنګه د چهارشنبه په ورځ د ولسمشري زو ټاکنو بل نوماند شهدا محمد عبدالی هم په خپلې کمپاینې غونډه کې تر ډیره د سولې او انتخاباتو په تړاو خبرې وکړې خغلی عبدالی ټینګار وکړ چې د سولې پروسه باید د شخصي ګټو قرباني نه شي تر دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د ولسو انتخاباتي ټیمونو له ډلې 1400 یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړی. خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې به د میزان په شپږمه ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره د سولې د نهم پړاو خبرو له پای ته رسولو وروسته کابل ته راغلی او له افغان چارواکو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې جزئیات شریکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر ورته کتنه کړي.
بریتانیا کې ورسپانې ګارډین د افغانستان د راتلونکي په اړه د امریکایي ډیپلوماټانو د اندیښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مقاله له دې خبرداري سره پیل شوې ده چې د امریکا یو شمېر پخوانیو ډیپلوماټانو ویلي دي چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو اوسنی پروګرام د کورنۍ جګړې پیلامه ده. په دغو ډیپلوماټانو کې چې 15 پخوا سفیران وو، د سیشن بی پورس د اتلانتیک شورا په خبرونه کې په ګډ بیان کې ټینګار وکړ چې د امریکایي ځواکونو لومړی پړاو باید په بیړه ونوځي او کوم شمېر پوځیان چې وځي د هغوی شمېر دومره نه وي چې د طالبانو ډله تصور وکړي چې له پوځي اړخه بریالي شوي دي. د دغو ډیپلوماټانو په باور د دې لپاره چې د سولې په خبرو کې تر اوسه افغان حکومت برخه نه لرله او څنډې ته شوی دی، نو د ناامنیو او د شخړو د رامنځته کېدو ویره لا زیاته شته. وړاندې راغلی دي چې په مسوده کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې یادونه نه ده شوې چې د افغانستان د حکومت مشي به څرنګه کیشي. د ګارډین په باور انتقاد کوونکو خبرداری ورکړی دی چې وار له مخه د بهرنیو پوځیانو له وتلو سره به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د لویدیز بل ورسپانه وال سټریټ جرنال بیا لیکي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لاسلیک کېدو وروسته به د 115 ورځو په ترڅ کې یو شمېر امریکایي پوځیان له افغانستانه ووسی. د ورسپانې په باور د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اکثر حکومتي چارواکو ظاهرا د زلمی خلیلزاد د هڅو ستاینه کړې، خو په خصوصي ډول د خوابدۍ څرګندونه کړې ده چې د کابل اداره له دې پریکړو لري ساتل شوې ده. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقی په ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان حکومت هم د یو شمېر پخوانیو امریکایي سناتورانو او چارواکو په څیر د سولې د توافقنامې په برخه کې اندېښنې لري. بل ورسپانه واشنگتن ټایمز لیکي پوځي چارواکي او ډیپلوماټان د ټرمپ د اداري او طالبانو ترمنځ سولې ته د شک په سترګه ګوري. دوی د دې موافقې د لاسلیک کېدو په خاطر د خورا احتیاط غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وصولو کې له طالبانو سره موافقه شوې ده. واشنگتن ټایمز لیکي د دې موافقې له مخې به په افغانستان کې د امریکا له 4000 پوځیانو 15400 ډیر ژر ووځي. د دې په بدل کې به طالبان دا تضمین وکړي چې افغانستان به کله بیا د ترهګرو په پناه ځای نه بدلی شي. د ورسپانې په باور د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه ژمنه پر ځای شي چې له هغې جګړې چې د ده په وینا انجام یې معلوم نه دی امریکایان وباسي. واشنگتن ټایمز لیکي دا تر اوسه څرګنده نه ده چې نور امریکایي پوځیان به په څه شرایطو کې او کله له افغانستانه وځي. ورسپانه وړاندې څرګندوي که څه هم د امریکا د دفاع وزارت چارواکي په ښکاره د دې موافقتنامې په اړه څه نه وایي، خو په شخصي توګه یو شمېر پخواني پوځي چارواکي دا اندېښنه لري چې طالبان به دا ژمنې پر ځای کړي که نه کړي چې له افراطي ډلو لکه القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د کابل د حکومت پر ضد به له بریدونو لاس واخلي که نه.
د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند ډیورن پر کرخه پراته خلک وایي په خپل سیمه کې وبنه لري چې په مځکو کې کرکیله وکړي او د خوراک لپاره څه ترې ترلاسه کړي، نو اړ دي چې نورو ځایونو ته مزدورۍ ته ولاړ شي. کله چې کابل یا د هیواد بل ښار ته ځینو بیا وسلوالو طالبانو او پاکستان سره د اړیکو په تور نیول کېږي. روح الانوري پرې تفصیل لري.
قومي مشر طالب خان د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل
کابل ته زو یا جلال آباد ته زو، خو افغانستان ته زو یو خار کې کوم ځای کې د مزدوري او دغه درک لګيږي. د ورځې کار کوي لاسګاډي لا یا کجيره یا کوپرا یا چنا شوړ خینه مینه شخصي ما خام له 15 روپۍ غټي تشپې 12 بجې په عمله کیږي. هغه دغه کوټې نه وي د دینه مخ خزمنګا د شالې شو کسال کان دي د پاکستان ته تلو دالته بندین شي دي نیولې دي چې ته د افغانستان سړی هغه وسم بندین دلته سبب راته دي.
دوی وای ځوانان په کابل، جلال آباد او نورو ښارونو کې په لاسګاډو خورما، مونپلي او نور شیان پلوري او خپل کورنۍ ته د یوې مړۍ حلالې ډوډۍ پیدا کولو هڅه کوي. خلک وای حکومتي استخباراتو سره د دوی په ساحو کې داسې کسان اړیکو کې دي چې غواړي د حکومت او ولسونو ترمنځ د نږدېوالي په ځای واټن پیدا کړي. ګل رحمان وای
دا څوک چې دا رپورټونه ورکوي دا هغه خلک دي چې هغه یا د پیسو لپاره کار کوي یا د قام او د حکومت سره جدا کوي.
دوی له حکومت غواړي چې نیول شوي ځوانان باید زر تر زره راخوشي کړي، ځکه چې کورنۍ په ډیر تشویش کې دي. ملک تاوس خان وای
نه کسان په کابل کې نیول شوي دي چې هیڅ موجبه او وجه معلومه نه ده. په همدې خاطر باندې نن موږ ولسونه راټول شوي دي او د خپل حکومت او د خپل ځایم نه وختنه کوي چې موږ ته خپل ګناه وخی.
د خاص کونړ ولسوال سید زی ورشاه هم وای چې د شالې ولې او د خاص کونړ د نورو سیمو اوسیدونکو د حکومت پوره ملاتړ دي.
دغه سیمې خلک اوس موږ سره په امنیت کې په ډیرو برخو کې همکار دي. هغه ته مو اطمینان ورکړه او د دوی دغه غاک مو ولایتي ادارې ته رسمي ډول واسطه او ترڅو هغه هم د مرکزی حکومت سره په یاده برخه کې رابطه وکړي او وګوري چې چیرته دغه خلک چیرته مجرمین دي. تاسو به له جرم نه اکاشي مجرم باید جزا وګوري او که مجرمین نو ان شاء الله چې بزر بره خوشي شي.
د کونړ مرستیل والی ډاکټر ګل محمد بیدار د چهارشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د خلکو شکایتونه او ګیلې ورته را رسیدلې دي
او په دې ارتباط امنیت ملي سره هم ما خبره شریکه کړه. دوی هم ډیر په جریان کې نه دي. په هر صورت باندې موږ به هڅه وکړو چې چیرته اسناد به موجود نه وو چیرته چې دوی نیول شوي دي لاغې مرجع نه به تر اخلاص کو ان شاء الله.
خاص کونړ د ډیورند پر کرخه پرته هغه ولسوالي ده چې لاندینی برخې د کونړ سیند ترڅنګ موقعیت لري چې دغه ځمکې آبادی او زیاتې اوبه لري. لري پرتی دختی او د غرونو لمنې بیا بیا اوبو دي چې د یادو سیمو اوسیدونکو په نورو ځایونو کې لمزدوري پرته بل کومه ګټه وټه نه لري.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو ایران ته له بندیزونو د هر ډول معافیت پیشنهاد رد کړی. فرانسې پیشنهاد کړی و چې د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ایران لپاره د ادبار د یوې کرخې د پرانیستلو لپاره واشنگټن خپل معافیت تمدید کړي. صالح محمد صالح پری رپورت لري.
د امریکا یو لوړ رتبه ډیپلوماټ د 15 میلیارد ډالر په ارزښت ایران ته د مالی اعتبار د حد د تمدید لپاره له بندیزونو د معافیت مسأله رد کړه. د بندیزونو دغه تمدید پیشنهاد فرانسې کړی و. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې خبرلانه تو ویل تر دې نور په صراحت نسی ویل چې امریکا پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو ته متحده ده. هغه ویلي چې د ایران په مورد کې به کومه استثنا یا هم معافیت ونه منل سي. خو براین هوک دا هم ویلي چې لای د فرانسې کوم کوټلې پیشنهاد نه دی کتلی. فرانسې ویلي چې چمتو ده ایران ته د روان کال تر پای پورې د مالی اعتبار یو حد ومني. په بدل کې به تهران بیرته د 2015 نه د کال اټومي تړون ته چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو ژمن پاتې سي. د فرانسې دغه پیشنهاد له مخې ایران کولای سوی چې دغه پیسې په راتلونکي کې د تیلو د خرڅلاو له درکه برابرې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې لپاره د امریکا استازي ګوردن ساندلند ویلی وو واشنگټن د فرانسې پر پیشنهاد غور کوي او په دې اړه نور تبصره نسی کولی. ښاغلی ساندلند د یو ټلیفوني کانفرنس له لارې خبرلانه ته ویلی وو د امریکا تګلاره هماغه پر ایران نهایت فشار راوستل دی چې د خپل اټومي او د میزایلو د پروګرامونو په اړه مذاکرو ته مجبوره سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووت او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول. هغه تړون ایران ته له نړۍ سره د تجارت زمینه برابره کړې وه چې خپل تیل یې هم خرڅولی سوی. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. بندیزونه د ایران د تیلو له ګټې وټې پر ډک صنعت او مالي سکتور هم لګول سوي دي. تهران د اټومي موادو په برخه کې له هغو محدودیتونو چې په اټومي تړون کې ورته ټاکل شوی وو سرغړونه کړې او خبرداري هم ورکړې چې د اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکي لکه فرانسې، جرمني او بریتانیا اقتصادي فشارونه کم نه کړي. دغه سرغړونه به نن پنځ شنبه نور هم زیاته کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه پرون پوښتنه وسوه چې آیا د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران د ولسمشر حسن روحاني سره ګوري. هغه وویل خامخا هر څه ممکن دي. تر دې یو ورځ مخکې د ایران ولسمشر حسن روحانی له امریکا سره د دوه اړخیزو خبرو موضوع رد کړله او ویې ویل چې پر تهران د لګول سویو بندیزونو لرې کېدل به څو اړخیزو خبرو ته زمینه برابره کړي. حسن روحانی د خپل هیواد پارلمان ته ویلي له امریکا سره د خبرو لپاره هیڅ کومه پریکړه نه ده سوې. روحانی زیاته کړې د خبرو لپاره ډیر پیشنهادونه سوي خو ځواب مو تل منفی وي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناټو سرمنشي وایي ناټو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان نه ووځي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې هغه کانفرنس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې حاضر و دا خبرې کړې. ستولتنبرګ وویل له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو په ایستلو کې به بیړونه کړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان په مرکز پولي خمرې کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید پوځي عملیات پیل شوي. د دې وزارت وایي نصرت رحیمي تیره شپه په ټویټر لیکلي چې دا هوایي او مځکني ګډ عملیات دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د چابهار بندر له لارې هندوستان ته ټول ټال وسوه ټنه مالونه صادر شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش په چیتاګانګ کې له کوربه هیواد سره خپل ټیسټ لوبه پیل کړي. اخوا د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په دوحه کې د قطر له ټیم سره لوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر یوې شبکې تازه بندیزونه لګولي. امریکا وایي دې شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریې ته په میلیونونو بیرله تیل رسولي. او د برتانیا پارلمان د هغه لایحې ملاتړ وکړ چې له مخې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخه نیسي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه په تفصیل وګورئ. اوس مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، د بشري او اساسي حقوقو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې ونیز پروګرام درته وړاندې کو. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو. د غزنی صنعتکاران وایي دولت دی د دوی کورنیو تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ د ورسره مرسته هم وکړي څو دغه تولیداتو ته پراختیا ورکړل شي. او د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې د صنعتکارانو لاسنیوی به وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې په وروستیو کې یو شمیر صنعتکارانو د کورنیو تولیداتو په تولید لاس پورې کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي. ورپسې د بشري او اساسي حقونو او په هغې پسې بیا ژوند په شیبو کې پروګرامونه خبرې کړي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن شمال ختیځ لور ته دروځي په کلی کې د څو باغونو په منځ کې ل رومیانو د روب جوړولو په یو کارخانه کې یو دوه دولسته کار کوي. په دغه کسانو کې شپږ تنه سړي، درې مېرمنې، یو انجلۍ او دوه هلکان دي. دوی ټول تر غاړې په بنجن ولړل دي خو بیا هم ل خپل کار څخه سخت خوشاله دي. دولس کلن ځاو رحمان دغه هلکانو له جملې څخه دی. دی لګیا دی بنجن منځي، خوشاله ښکاري او له ځان سره سندرې هم وایي.
وطن مغل ځوانان بلبل دی چې په بشکو یې الوزوي جړا راځينا.
ضیاء الرحمن وایي کار هم کوي او ښوونځي ته هم ځي.
دلته کار ته راغلی یم ځکه چې کور لږ مجبوري وي دي. دلته 3000 افغانۍ دلته معاش ته دي میاشتې. دلته په دې ډېر خوشحاله شي دي. تولید دي وطن، افتخار دي وطن دا، او خوشحاله چې خپل وطن کې خپله روزي راته پیدا کېږي او کور ته یو څه برابروم.
شاباش. تر څنګ مکتب ورته وایي؟
او تر څنګ مکتب ورته وایي.
دا دغه کارخانه د مالک ترڅنګ د غزنی محلي صنعتکاران وایي دولت دی د دې تولیداتو ته بازار پیدا کړي او د بازار موندنې ترڅنګ د ورسره مرسته هم وکړي. څلويشت کلن غلام روحانی وایي که دولت ورسره مرسته وکړي کورنی تولیدات په پراختیا عمومي.
چرا انګور ما خراب شه؟ چرا سیب ما خراب شه؟ چرا میوه‌جات دیگه ما خراب شه؟
دای زیاتوی ولی زموږ انګور خرابېږي، ولی زموږ مڼې خرابېږي، ولی زموږ نوري میوه ورستېږي، ولی موږ د مڼو زردلو، آلوبالو او نورو میوه‌جاتو مروبه ونلرو. موږ د غټوري میوه لرو، یا یې په نیمای بای فلورو او یا هم ورستېږي. که دولت مرسته وکړي موږ بل غزنی څخه ډیرای پزلو پوری تولیدات ولرو. غزنی ډیر شي میوه لري،
بيتري میوه درن د غزنی.
که صنعتکاران له دولت څخه د مرستې غوښتنه کوي خو د غزنی محلي اداره بیا ډاډ ورکوي چې لاسنیوی به یې وکړي. والي واحدالله کلمزی ازادي راډیو ته وویل دولت ژمن دی تر څو ټولو کورنیو تولیداتو او محصولاتو ته وده ورکړي.
که دمو خصوصي سکتور تقویه شي افغانستان به خود کې پاکيږي ان شاء الله دولت په مجموع کې خاصتن رئیس جمهور د ترجمان متحد دی ټول مربوطه ادارو ته سپارښتنه هدایت کړای دی بودیجه ورته ځانګړي شوی دی ترڅو مخفل کورنی تولیدات او محصولات تر رشد ورکو وسات ورکو د دوی لپاره ښه فرصتونه پیدا کړي
که څه هم په افغانستان کې ډیری کارخانې د ایسو سرټیفیکیټ یا له نړیوال معیاري سند لرلو څخه پرته خپل تولیدات بازار ته وړاندې کوي خو د داخله ناروغیو ډاکټر امان الله سلطانی وایي د غزنی ډیری تولیدات تر یوې اندازې په صحي معیار برابر دي
د صحیح له نظر منظم ده خدای دغه مواد چې دوی کاری مواد استاندرد مواد دي او د دوی دغه پروسیجر کوم چې ده چې دوی هغه پروسیجر مختوړي تقریبا نسبتا درست پروسیجر ده
په غزنی کې په دا ورستیو کې ډیری کسانو د خپل تولیدات په تیارولو او بازار ته په وړاندې کولو لاس پوری کړای دی
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دیونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر درځيبي څنګه مرستياله غلي ملغلره معیار ده په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو مونږ خدای وایو چې هر انسان د ژوند حق لري خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانونو د ژوند حق یعنی څه
مننه زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالی کې ژوند وکړي اساس ته زه په حق لا بایت وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتی حقونو څخه ګڼل کیږي او ویل شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده په دې معنا مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده په دې معنا دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي او یو بله مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري هغه مسله خوړو ته د لاسرسۍ حق دی که چیرې خلک کافي خوړه ونه لري د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویوړل شي
که راشو افغانستان ته آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی ستونزې چیرته دي
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خوشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د دیالس او آتت یک کال نه را پا دی خواه تر دیالس او شپگ نوی کال پوری چلیر ویشتو زرونه دیر ملکی خلک دی موجود جنگونو او تاوتریخوالو لعمله خپل زانونه للاس ورکری او لاتروسه للاس ورکوی او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپیریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق پر رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محروم کړي. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه ته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
کرا شو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نور ستونزې هم شته دي. مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغه وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي. د دغه ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
پریر خوشنۍ سه عربیت وایم چې زموږ په د هیواد په با ځینې سیمو کې دا مشکل شته دا چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نواخستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاګانې دوی اساتی ادوا هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپل سزا وویني. خو په ډیره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی چې چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی همغه قبیلوي جرګې دي چې دوی ترسره کیږي او په دغه باندې دغه خپل دښمني غواړي چې له منځه یوسي. په اندا چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریځ څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغه ته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر دی کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړه اعدام شي چې د یو باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهمو جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوهمه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړل شي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلی دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودنه، اختطاف او برمته کولو مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی. همدارنګه عمد قتل د هغه موارد کې چې قانون پیشبینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم
درنه اوریدونکو. دا واده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالن کجی بده کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. د بادام باغ په تاریخ خبري است.
په 1900 د سرخه تر 1902 کال کې دا احداث شوه دی، نه راغول شوه دی. اول بوټي چې دیت انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټي و.
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي.
اوه واه، یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی ویلې. یقینو کا
چې زه ډېر په خوانو دور ته لاړم. الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست دسترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست دسترګو.
نن په دې اړه خبرې کوو. په پایل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو، اهمیت یې چیرو، او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو، په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی، د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سر کوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغې بند، او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري، خو د انګورو، منو، انارو، زردالو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنۍ میلې کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی. ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی، دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په 1908 څخه تر 1902 کال کې دا احداث شوی دی، یعنې راغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی دی هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې 80 هکتار ځمکه ده چې د 80 هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو، د فاتر او د خوشاب منطقې په شمول باندې 80 هکتار ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي، نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلي وي، او پس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خدا داسې چل دی چې موږ دلته په دری بخشونو کې کار کوو. یو بخش دی باغ د فار د چغه تحصیل دلې جال نه خپل سرک نه یو بخش مونږ چې د للمیز مکو یا د وچز مکو کې کار کوو نو چون چې للمیز مکو وچو کې کار کوي تبن باید وچ وی ډیر یو باید ونه لري چون د تحقیق دی او د تحقیق کې کوم نتیجه مونږ په لاس باندې راوړو هغه به خلکو ته خیو او تاسو ګورئ دا وچز مکو کې چې دا کوم ګټی چې ورکی نسبت هغه مکو کې چې او بل لري تفاوت زیات موجود دی دا ځای للمی ساحه ده او دا للمی ساحه د تحقیق او د چیرنی مربوط کیږي نو په دې خاطر باندې وچه ده
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو ورو ورو هوا بدلیږي سړه او صافه شي د میوو شنې ونې او انګور لیدل کیږي په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای منځل شوې دي بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بیلابیلې میوې روزي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې دل بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملی کړي دي زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه له زید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم
یو دوه کاله من کار کړي تقریبا دوه یا نوې د انګورو من کوریا دلته جوړه کړې وه پنځه جریبه یا یو هکتار نمایشی ختم دلته من جوړه کړې وه د مختلفو میوادارونو نه همدارنګه هغې تپاره مونږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم مونږ جوړ کړی و
که داره ته وایس دغه د بادام باغ سی بتی ده که نه دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې ځکه لمر ته مخامخ دی په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي باغداري پکې وکړل شي
پله دې چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای ده ځکه دلته یوه خاصه هوا ده
ولا دا ځای خو واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو مونږ لکه دوه وی نوې د انګورو چې مونږ دلته راوړي دلته کې خو دی د هرات نه مونږ ځای ته ناوې راوړي قرباغ نه راوړي د شکردرې نه هم راوړي د قرغې نه هم راوړي دلته مو واچولی دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمینانی شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته مونږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي
تاسو یو مسلکي کس یاست د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاک لای څه وایي
خاوره خو ډیره ښه خاوره ده او ښه دغه لري ده ښه حاصل خیزي لري
دما په خپل فزان کړې ولکه د پړې ول په ول خرما تاونه لالو باغ باغوان دې مونږ چاته تانو نن دل سبا بزونا
قدر منو دوستانو کله چې بادام باغ ته راننوتلو نو لریس خمو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و وړاندې راغلو ترڅو خبرې وسره وکړو په پایل کې د نوم راته وایه
نوم مې نصیر ده
درته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي
اوه کالو کې دا وچو خراب دانی دي دا تر لری کو دي په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې د نور دانی مسره خراب وي
همدغه ووس دغه تاکته چې مونږ او تاسو ولاړ دلته ډیر ښایسته ښایسته انګور دي درته وایه دا د څه رقم ساتلی که تازه راغلي
خدمت هم کړی دا او په خپل وخت باندې مقصد وبو خورا او کوم کارونه سی غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی دا وسم سی ویني مګه د غټه پانی ترسته کو د دې لپاره سی مر وخوري خواګم سی او د بازار رنگم پیدا کړي دې په خاطر باندې
bale دلته په کوم شمیر تا کو نه دي
تقریبا دغه پټی کې دا اوس موته روانه دلته تقریبا یو لس رقمه انګور دلته لرو او دغه سی خو تقریبا یار خدای می دی غړنه باندې شل پنځه رقم انګور بدلته مکلرو
ها خپل دلته کوم کارونه کې بادام باغ کې
دلته خو هر کار مصد دی قانی په حساب باندې د سراتیر سے باغداري د انګورو د ونو د سراتیر سے سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم هیڅ مشکل نه لرم
ها دلته دا تاسو کو نه نوري ونی تی دی او بل کوم ځای ورته راځي
و بخ یو څه دلته څاوی لر لغتاونه استفاده کو بعضی وخت په هفته کې دوه ورځې لقرغین راولو
کاکا ماته په نورو ځای کې انګور لیدلی و د چایله بابا مګر نن په بادام باغ کې د سی انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخصوم چې دا په ونه کې دی دا چایله ده
سیستمونه نوی راوتلی دي چې د ټی سیستم وایي ټول په ونه کې دی خو مقصد دغه سیمان کې ویني په دې باندې تړل شوی دی په همدغه باندې ولاړ دی کنه د انګورو ونه خو دغه سینه درېږي دومره زور نه لري چې پایه ورته ونه درېږي دغه سینه درېږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو تاکونه ډیر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه سی وغواړي دلته شته انشاءالله کوم مشکل نه شته یارې میوه
د انګورو د فارم په دبل خوا کې انار معلومیږي
دو ته به هم نږدې ور سو پاک لبه یو څه خبرې له باغوان سره ولرو. درته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي؟
نتیجه ښه ورکوي. خالد عمره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده، دلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي، خو دلته هم کیږي. مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي.
په بادام باغ کې د کال په څلور فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي. سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي. بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابریږي. ګل رحمان چې هګۍ نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې. په دغه اگزیبیشن دا هګۍ چې مونږ تولیدو د پروډکشن چې مونږ ده دا مسکونه صحي او با کیفیته هګۍ دي.
نوم اجمل دی، پخوا مې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم. رادیوګانو کې چې زه اورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خپرونه ډېره اورم او ډېره مې خوښېږي. تېر یادونه را تازه کوي.
د نندارتون د دایریدلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندرې وایي. د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي.
اها واه، یعنی که هر فامیل غواړي، هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې ریختیا اکسیجن پکې د ریختیا ده، دا په یوه چپ بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته لاندې وېچ ما سندرې ویلې ټپې ویلې. هر یو غم بدر نلر کړم، خوشاله بدر پسر کړم، وزب دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشه حیرانا. یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم. کتابونه مې راواخیست چې زه باید څه ولولم چې سبا ته وایم. یقینو کا د سالک صاحب د کاروان صاحب د رحمان بابا د حمزه یو څو شعرونه مې پیدا کړ چې کله بادام باغ ته راغلم هغه شاعري چې زما هېره وه یا مې چې ولوست د شپې هغه مې راپه یاد شو. علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ. ډېر خوشحاله یم همدا اوس ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ. په سره اوړي کې ریښتیا شمال هم دی او داسې آب و هوا ده چې کورتۍ ضرورت شته.
زما یادېږي هغه ناز او ادا کله کلي او کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړک سندا.
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو.
دو څلوېښت کالو کې چې دا رغول شوی نو هغې وخت سره امکانات کم و، ټیکنالوژي چې وه کمه وه. تاسو چې اوس ګورئ دلته ټیکنالوژي ډېر پرمختګ کړی دی. کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړي دي هغه په ډېر په سټانډرډ شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دي. نو دلته ډېر تغیرات راغلي دي. ورکې په حدود د 950 نوه موږ انګول لرو چې 19 نوي تقریبا دا امریکا نه رغول شوي دي. لکه ټي سیستم چې ورته وایي، وای سیستم چې ورته وایي، آی سیستم چې وایي، دلته موږ راغولي دي او دلته لرو. او د دې نه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلفو ارګانونو موږ ته معرفي کیږي، دلته ټریننګ کیږي او عملي زده کړې دلته کوي. او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکښ دهقانان او هغه دهقانان چې خپله مراجعه کوي او دلته غواړي دا ټیکنالوژي چې دلته ده یا دغه هلته کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي، راځي مراجعه کوي، موږ همکاري کوو سره.
درنو دوستانو، په دې لاره چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلا بیل نندارتونونه پکې دایر شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تربیه خې چاري.
پتیار کې مې مزل دې ید تورو ستر ګواله پات سپینه دیوړه ید تورو ستر ګواله پات سپینه دیوړه اس بزرګ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਲ